درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پدې هیله چې جوړ روغ صحت مند بیاست. شنو غلاسته نه هم ټولګي و اوم لوسته. راځو په نن ورځې درس کې موږ او تاسې د هډوکو او عضلاتو سیستمونه پیژنو په دې څپرکي کې. او زموږ د نن ورځې موضوع چې ده هغه د هډوکو اړوند ده. زموږ او ستاسې درس به د درڅلوېشتمې صفحې څخه خاطر نه څلوېشتمې صفحې پرې دوام وکړي. لکه څنګه چې موږ او تاسې ډېری کسان دا فکر کوي چې هډوکي چې دي هغه مړه نسجونه لري، خدا خبره غلطه ده، ځکه چې موږ دغه کوم فعالیتونه چې سرته رسوو یا هم په زموږ په بدن کې چې کوم کرویات د سره کرویات دي، سپین کرویات دي، او همدارنګه دا کوم موضوعات چې موږ په تېرو لوستونو کې وویلم چې دا د وینې اجزاوي چې دي هغه خپل زموږ په د بدن په سکلیټي برخه یا د هډوکو کې چې کېږي جوړیږي. یا کوم فعالیتونه چې مثال موږ د ژامو د عضلو مثال په واسطه د چیکو سرته رسوو، د دې څخه دا معلومیږي چې سکلیټ چې دي هغه مړه نسجونه نه دي. او عموما سکلیټ چې دی تاسې ټولو لیدلی دی چې سره یو جوړښت لري. راځو د دې اړوند نور موضوعاتو باندې سر خلاصوم. سکلیټ چې دی هغه موږ وایو چې زموږ د بدن د عضلو د محور او ټینګېدلو ځای دی، چې د عضلو د انقباض او انبساط په ترڅ کې چې کېږي حرکت رامنځته کوي. او سکلیټ چې دی هغه موږ وایو د بدن هغه سخت جوړښت دی چې د انسانانو او حیواناتو بدن ته شکل ورکوي، هم دارنګه د شکل ورسکول سره ملاتړ چمتو کوي، او مهم داخلي اندامونه چې کوي ساتي. لکه مثال موږ وایو مثال مغز دی چې د سر کوپړې په واسطه، زړه دی چې د سینې قفس په واسطه، دغه رقم سږي دغه برخه په واسطه چې کیږي ساتل کیږي. ارزو موږ وایو خپل سکلیټ چې دی هغه په عمومي ډول په دوو برخو باندې ویشل شوی دی، چې محوري سکلیټ دی او زمینی سکلیټ دی. محوري سکلیټ چې دی په هغه کې موږ وایو د سر کوپړه، همدارنګه د سینې پنجره او د ملا تیر شامل دي. او زمینی سکلیټ چې دی هغه سکلیټ برخې دي چې په محوري سکلیټ باندې نښتې دي. او د زمینی سکلیټ هډوکو شمېر چې دی تر محوري سکلیټ تر هډوکو شمېر ډېر دي. چې په دې کې موږ وایو مثال لاسونو پښې اوږو هډوکي چې دي شامل دي. او عموما چې دی موږ وایو ټول انسانان چې دی یو بالغ انسان چې دی هغه تقریبا د 208 هډوکي لري، چې عموما کله چې یو ماشوم پیدا شي په هغه وخت کې د هډوکو شمېر ډېرې چې د وخت په تیرېدو سره د هډوکي سره یو ځای کیږي او بل اخره اخر کې 208 هډوکي. لزو د سکلیټ دند ته سکلیټ چې دی هغه ډېرې مهمې اساسي دندې سرته رسوي چې د هغه څخه لومړی موږ وایو ساتنه. لکه څرنګه چې موږ او تاسې مخکې وویل چې هډوکي چې دي هغه د بدن داخلي اعضاوې داخلي غړي چې دي، لکه مثال موږ وایو چې د سر کوپړه د دماغ چې کوي ساتي، همدارنګه د سینې قفس دی چې هغه زړه کولمې همدارنګه نور اعضاوې چې کوي ساتي، دغه رقم د ملا تیر دی چې هغه چې کوي شوکي نه خاصه، یعنی دوی چې دي دغه کوم برخې چې دي زموږ د بدن دغه اعضاوې چې دي د خارجي صدماتو څخه ساتي. ورپسې زیرمه ده هډوکي چې دي هغه د زیرمی اساسي دنده سرته رسوي. مثال خبرې کوم منرالونه دي، همدارنګه کلسیم دی، دغه څه ډېر نور شیان دي چې موږ تاسې وایو هغه د سکلیټ په واسطه چې کېږي د هډوکو په واسطه جذبېږي. مثال کلسیم دغه دی، فاسفورس دی، کوم چې کله چې بیا د بدن کوم اعضا ورته ضرورت ولري دوی په هغه وخت کې چې کوي دغه کوم مواد چې دي منرالونه چې دي ورستي. او بل موږ وایو خوځښت چې د مخکې هم موږ وویل چې زموږ بدن چې دی کوم حرکات چې موږ اجرا کوو، کوم مثال ځغستا د خبرې دی یا مثال د یو شی راپورته کو د لاس په واسطه، دا ټول چې دی د عضلاتو د انقباض او انبساط په صورت کې چیکر د سکلیټ په واسطه سره، که چیرې سکلیټ نه وای نو دا کوم حرکات چې دی موږ په اسانۍ سره سرته نسوی رسولی. همدارنګه بل موږ وایو چې د وینې کرویات جوړول چې موږ او تاسو په تیرو لوستونو کې هم ویلي وه چې د وینې کرویات دي چې مثال د مویصفحات دي موږ ویلي وه دغه دي بل دغه رقم سره کرویات دي سپین کرویات دي چې دا د مختلفو هډوکو په مغز کې څه کېدله جوړېدله نو دوی چې دغه کم کرویات چې دي هغه د مغز په نسجي برخه کې چې مثال د مغز برخه چې ده چې د بون میرو په نامه سره یې دي په هغه ځای کې جوړېږي. ورپسې راځو د هډوکو جوړښت. هډوکي چې دي موږ او تاسو پوهیږو چې د خپل یو ارتباطي نسج په ډول سره هم دي چې زموږ د بدن د غړو ترمنځ شوکي ارتباط ورکوي چې په دې کې چې دي د هډوکو حجرې مثال اوستیوبلاست چې هغه شامل دي همدارنګه کاني او عضوي مواد پکې کې شتون لري. د هډوکو داخلي او خارجي برخه دواړه چې ده هغه د کلسیم فاسفیټ او کلسیم کاربونیټ له مرکبات څخه چې سوي دي جوړ سوي دي چې په کوچنیانو کې ډېری وخت موږ وایو د دوی د هډوکو د نرمښت چې دی نه کوچنیان چې کله پیدا سي تر ډېر وخت موږ وایو د دوی هډوکي چې دی ډېر پاسته او ارتجاعي وي. دا ځکه چې د دوی په د هډوکو په مثال لغه کم داخلي برخه کاني برخه کې همدارنګه د خارجي چې دی دوی کې د کلسیم فاسفیټ او کلسیم کاربونیټ شي کمښت دي چې د خوراک په خوراک تغذیه سره شته تغذیه سره د دې کم هډوکي چې دی هغه بیرته چکیر د وخت په تیرېدو سره خپل هغه نورمال حالت ته راځي. او بل موږ وایو چې هډوکي چې دی په عمومي ډول په دوه ډوله ویشل شوی دي چې یو متراکم هډوکي دی او بل سفنجي هډوکي دي. چې متراکم هډوکي چې د نامه څخه معلومیږي چې د دې کم حجرات چې دي نسجونه چې دي هغه یو د بل سره ډیر نږدې ډیر په کلک ډول سره پراته چې دا د متراکم هډوک په نامه سره موږ یادو چې دوی چې دي د دې کمی حجرې چې دي هغه د یو نری کانال په شاوخوا کې یو ځای سره قرار لري. او سفنج ډول چې دي هغه به د دې کم حجرې چې دي نسجونه چې دي هغه په غیر منظم ډول سره یو د بسر په ډیر فاصله کې پراته دي او د دې کم حجرې چې دي په هغو کې ژورتیا هم لیدل کیږي. بل موږ وایو چې د کم د هډوکي د متراکم هډوکي او سفنجي هډوکي چې دي د دوی په داخل کې چې به دي د هډوکو مغز قرار لري. او همدارنګه د وینې رګونه چې دي هغه د دغه هډوکو د پاسه د دوی هغه نری مثال ویشته ډول رګونه چې دي حالت چې لري قرار لري چې د دې لارې د وینې انتقال شکیر صورت نیسي. ورپسې راځو د هډوکو ډولونه. هډوکي چې دي عموما په دا کم شمزی لرونکي حیوانات فقاري حیوانات کې چې دي په درې ډوله ویشل شوي دي چې اوږده هډوکي لن هډوکي او پلن هډوکي دي. اوږده هډوکي کې چې دي هغه موږ تاسو وایي مثال د رانه هډوکي دي د بازو هډوکي دي او دا کم د پښو هډوکي چې دي د چې کېږي په اوږده هډوکي شمېرلای شو او دوی چې دي اوږده او نری وي او د بدن د اوږدېدلو او حرکت لپاره چې مهم دنده سرته رسي. ورپسې لنډ هډوکي چې دي دوی تقریبا مربعي یا مستطیلي بڼه لري او په مفصلونو یا هم انتاف کې چې کېږي چمتو کوي دغه برخې چې دي. او مثال شو مثالونه موږ د لاسو د ګوتو هډوکي ورکولی شو همدارنګه د پښو د ګوتو هډوکي ورکولی شو او ورپسې بل چې پلن هډوکي دي هغه موږ او تاسو وایو چې دی نری پلن او سپک وي او دا د مهمو اندامونو ساتنې او د عضلاتو د تړاو لپاره کاریږي چې په هغه کې موږ او تاسو مثال د کوپرې هډوکي چې مخکې مهم وویل د سینې هډوکي دي د ورانه یا اوږې هډوکي دي او د سینې پنجره پکې کې شمېرلی شو. ورپسې راځو کرپندوکي موږ وایو کرپندوکي چې دی هغه هډوکي دي چې ځانګړي منظمه بڼه نه لري او نور هډوکي په سیر په اوږده لنډ یا پلن ډله کې شاملېدلی نسي. او موږ وایو چې دا هډوکي د بدن ځانګړو برخو لکه د ملا مثال ملاتړ شکل او ساتنه چې کوي برابروي او دوی چې دي نسبت و سکلیټي برخې ته نرم دي او په پرته له دوی چې د کږېدو وړتیا هم چې د پکشي کې لیدل کېږي. او اول پسې راځو بندونه. بندونه چې دي دا د سکلیټي سکلیټ چې دي هغه کمزور برخه ده چې باید د دې څخه په ډیره زیات شجاعت سره ساتنه وسی مطلب ساتنه ډیره لازمی ده او دوی چې دي په حرکت او خوځښت کې ورسخه مثال ډیر ګټه حاصل کیږي چې خپل بندونه مش په درې ډول ویشو چې نه شوریدونکي نیمه شوریدونکي او شوریدونکي. نه شوریدونکي چې دي هغه مثال یعنی هیڅ ډول سره دي چې حرکت نه کوي یعنی ډیر حرکت نه پکې کېدل کی کیږي خوځش نه پکښې لیدل کیږي او د دې چې دي په هډو کې په ډېر نشت د ډول سره پراته دي، لکه د سر کاسه ده، همدارنګه د حوصلې هډوکي چې دی چې د شا د هډوکي سره په کلک ډول سره پراته دي. او بل چې دي نیمه شوریدونکي دي، دا بیا هغه دي چې تقریبا نه مثال موږ په شوریدونکي سببلی سو او نه هم نه شوریدونکي، یعنی دوی یو څه لږ حرکتونه سرته رسولی سي. مثال لکه د چچر د هډوکو سره د پښتۍ د نښلیدو ځای دی، او دا رقم نور مثالونه هم چې کولی سو، مثال د فقراتو بندونه دي او د سینې او غضروفو بندونه دي چې پکښې کې شمیرالی سو. او ورپسې شوریدونکي دي. شوریدونکي چې دي، دا هغه بدن دي چې د زموږ بدن کوم آزاد حرکتونه چې سرته رسي هغه کې ټول څه شي وجود لري، شوریدونکي بندونه وجود لري. لکه مثال ښه مثالونه موږ کولی سو، زموږ د لاسو او پښو بندونه دي چې دوی موږ په اسانۍ سره کولی سو څه ورکو حرکت ورکو. مثال دغه رقم د زنګنو بندې، د څنګلي بندې، د لاس د ګوتو او د پښو د ګوتو بندونه، همدارنګه د غاړې بند هم پکښې شمیرالی سو. موږ وایو شوریدونکي بطونه چې دي، دا یو قوي ارتباطي نسج لري چې هغه د لیګامنټ په نامه سره یادیږي، چې دغه لیګامنټ چې دی دوی ته څه ورکړی دی، یو سخت جوړښت یې ورکړی دی چې د دې په واسطه دا کوم بندونه چې دي خپل یو د بل سره په اسانۍ نسي کولی چې جلا سي، یعنې یو د بل سره په نښتي ډول سره پراته دي. او بل موږ وایو په بندونو کې یو ډول مایع وجود لري چې هغه بیا د ساینوویل مایع په نامه سره یادیږي، چې دا چې بیا د هډوکي د مثال د شوېدلو چې مثال هډوکي یو د بل سره مثال ښه حرکت وکړي، د هغه دپاره وجود لري. او شوریدونکي هډوکي چې دي، هغه په ډېر ډولونو ویشل شوي دي چې هغه څخه یوې پنډسکي یا هم کاسې ته ورته بندونه دي او بلې چپرس ډوله بندونه دي. کاسې ته ورته بندونه چې دي، دا چې دي هرې خوا ته حرکت کولی سي، لکه مثال موږ د ورانه هډوکي ورکولی سو په نظر کې نیولی سو، دوی چې دي هم شاته هم مخته کولی سي چې حرکت وکړي. او پاتې سو چپرس ډوله بندونه چې دي، دی لکه د دروازه چې موږ په نظر کې ونیسو، دروازه چې ده یوازې یو خواته چې کوي حرکت کوي، چې هغه کې مثال موږ د خپل لاسو ګوتو بندونه په نظر کې نیونسو، زموږ د ګوتو بندونه چې دي هغه یوازې یو خواته حرکت کولی سي. او ورپسې راځو اوس نو مصنوعي بندونه وایو. په پخوا وختونو کې چې به کوم کسانو مثال د بندونو مشکلات درلودل، یا هم ځینې کوچنیان چې به مورزاده دغه رقم پیدا کېدل چې بندونه بیا ډېر کمزوره وه، حرکت یې نسوی کولی، یا به مثال دا کوم دورانه هډوکي چې وه هغه به چې و یا به مات سو یا نور پیښې به رامنځته سوې، نو دغه دپاره علاج نه و. مګر وروسته چې و د یو اورتوپیدي یو برتانوي جراح و چې د هغه په واسطه د ورانه او خسرې لګن لپاره، یا لګن خسرې لپاره مصنوعي بند جوړ سو. د چې و دغه کم د دغه بند پورتنی برخه چې و د کاس د بند برخه د پندوسکي برخه چې و هغه د حیاتي فلز او د کاسې برخه چې و د پول ایتلین پلاستیک څخه جوړ کړل، چې دا چې و د خسرې د لګن سره نشلیدل او انسانان کوسل د دې څخه خپل د کم کسان چې مثال نازک هډوکي دلو د حرکت نسوي پر کولای، د دې د پاره چې کېدل ډیر ښه فائدہ و. ورپسې راځو صدمې او سکلیټي ناروغي وایو. موږ ډېری وخت کېدی سي چې مثال ځینې ناروغیانې رامنځته سي، ځینې وخت د هډوکو پوکي رامنځته سي، ځینې وخت هډوکي مات سي د یو پیښې په ترڅ کې. نو دغه د مثال دغه ناروغیانې چې دي، موږ شکو په دې کې بحث لاندې نیسو، ډېری وخت چې دی د سپین په نامه یو ناجوړي ده چې هغه په هډوکو کې رامنځته کېږي، دا چې کله دا مطلب هډوکي دغه کم د پلي یا موږ لیګامنت چې ویلي هغه دغه وخت رامنځته کېږي، دغه لیګامنت چې دی تارونه یو د بس څخه کشو خوري، دا د ډیرو بېځایه حرکتو له امله رامنځته کېدلی شي، باید د دې څخه خودداري مثال ډډه وکړل سي. همدارنګه د ځینو ضربو په مقابل کې هم هډوکي ځینې وخت ماتیږي، هډوکي چې کله مات سي په دغه ځای کې وینه ټوله سره راټولیږي، چې موږ باید دا د یو مستقیم مطلب استواره وساتو. ډېری وخت کله چې ډاکټران ته ولاړ سو هغوی سیخان ورکوي او یا هم په ګچو کې ورکوي تر څو دی چې استواره پاتې سي، چې د وخت په تېرېدو سره کمه وینه چې ده دغه دلته دا حجروي ویش اجرا کېږي، یا کوم مواد چې په هډوکو کې ذخیره سوي وه هغوی دغه برخې ته ځان رارسي، چې په دغه ځای کې کله چې دا ټوله برخې ځان ورس مواد ځان ورسي، د وخت په تېرېدو سره دا د هډوکي مات سوي نس بیرته چې کېږي د کېږي، چې بیا هغه کومه پرانه وینه چې هغه بیرته چې کېږي ایسته کېږي. همدارنګه ځینې وخت د هډوکو پوکي رامنځته کېږي، چې هغه هم کېدلی سي ډېر شي اوسي زیانمن اوسي، چې باید د هغه دپاره موږ ښه تغذیه وکړو او د مناسب خوړو څخه استفاده وکړو. دا زموږ د نن ورځې موضوع زموږ اخرنۍ برخه د پښتنو برخه ده. درې پښتنې لرو. لومړۍ پښتنه په عمومي توګه هډوکي په څو ډوله ویشل شوي دي واضح کړي، دوهمه پښتنه د هډوکو جوړښت واضح کړي، او درېیمه پښتنه بندونه په څو ډوله دي واضح کړي. ستاسې ټول د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
نن ورځ موږ تاسې ته زو د ناروغي او وقایي اختصاصي دفاع پیژنو. په دې لوستنه کې موږ تاسې مایکرو ارګانیزمونه وپیژندله، ورسره مو غیر اختصاصي دفاع وپیژندل چې په غیر اختصاصي دفاع کې پوستکی او مخاطي غشا شامل و، او ورسره مو د تودوخې درجه او په جلد کې التهاب رامنځته کېدل چې موږ ول د هسټامین په نامه د یو ډول مواد څخه کیمیاوي مواد څخه رامنځته کېږي. نن ورځ راځو اختصاصي دفاع وایي. زموږ درس به د اوه دېرشمې صفې څخه تر دوه پنځوسمې صفې پورې دوام وکړي. اختصاصي دفاع چې ده یا معافیتي عکس العمل، دوی چې دي کله چې میکروب د وینې جریان ته داخل سي، په هغه وخت کې اختصاصي دفاع رامنځته کېږي، یا هم زموږ د بدن د معافیت سیستم فعاله کېږي، هغه خپل په فعالیت شروع کوي او د میکروبونو سره جنګېږي. چې موږ وایو اختصاصي دفاع چې ده، هغه د بدن هغه دفاعي سیستم دی چې په ځانګړي ډول د مشخصو ناروغیو یا بهرنیو موادو چې د انټیجنس په نامه سره یادېږي، د هغو په وړاندې عکس العمل ښکاره کوي. دا دفاع چې ده، د بدن دویمه کرښه ده، او هغه وخت فعاله کېږي کله چې غیر اختصاصي دفاع سیستم د میکروب یا بهرني عامل په مقابل کې مخنیوی کې برابر بریالي نه سي. اختصاصي دفاع چې ده، هغه ډېری وخت موږ وایو د دې په اختصاصي دفاع کې یو ډول پروټین دی چې د انټي باډي په نامه سره یادېږي، چې د بی حجرو په واسطه فعاله کېږي، هغه رامنځته کېږي. کله چې وینې جریان ته میکروب داخل سي، د هغو په دغه وخت کې یو څه وخت نیسي تر څو انټي باډیانې جوړې سي د بی حجرو په واسطه. کله چې دوی جوړ سي، تر هغه وخته پورې کوم د سپینو کرویاتو د کم ډولونه چې و هغوی د دوی سرچشي کوي جګړه کوي. کله چې انټي باډي جوړ سوه، د دوی په مقابل کې درېږي او خپل تر حملې لاندې راولي او دوی له منځه. عموما دغه کم دفاعي سیستم یا دا کم انټي باډیانې چې دي، دا زموږ معافیت سیستم کې شامل دي. دا د ښه تغذیې ښه غذا اخیستلو دپاره، یعنې کله چې موږ معافیت سیستم قوي کړو، هغه په هغه صورت کې چې ښه تغذیه ولرو، دغه انټي باډیانې خپل فعالیت په ښه ډول سره مخته وړي. مثال د خبرې، دغه انټي باډیانې چې دي د ریزش لکه چې موږ په نظر کې ونیسو، دي د ریزش انټي باډیان چې دي، هغه مطلب د لږ وخت لپاره، ځینې چې دي هغه دوامدار حتی تر عمر تر پایه پورې پاتې کیږي. لکه د دغه دي د ځینې د شری په مقابل کې چې انټي باډي جوړیږي، یعنی په یو وار شری وینس که دغه خزانه راوېستي، بیا دغه انټي باډیان د بدن په بدن کې د عمر تر پایه پورې وجود لري کله چې جوړ شي. او انټي باډیان چې دي، هغه هر یو خپل مشخص میکروب د پاره جوړیږي، یعنی کچیر انټی باډی د وایرس په مقابل کې، د کورونا وایرس په مقابل کې جوړ شي، هغه انټی باډی به د بل وایرس په مقابل کې نسی درېدلی، یعنی د هغوی مطابق انټی باډی جوړیږي او د هغو سره بیا پر هغوی باندې حمله کوي او د هغو سره جنګیږي. ورپسې راځو واکسین پیژنو. واکسین چې دی، هغه مثال موږ وایو د کم ناروغیانو لپاره، د هغو لپاره د وقایې او درملنې په دواړو ډولو سره موږ استفاده کولای شو. واکسین شده یې هغه ډېر مهم اساسي دندې سرته رسوي. د مثال په ډول موږ وایو دوی چې دی دفاعي سیستم ته خبر ورکوي، د دوی یاداشت ورته قوي کوي. کله چې دغه کم واکسین یو ناروغ کس ته ورکړل سي، خپل واکسین چې دی هغه د میکروبونو کمزور سوي، مړه سوي، یا هم د دوی د برخو څخه یو برخه اخیستل سوي، یا مثال پروټین اخیستل سوي یا آر این اې اخیستل سوي، دا غس خط ترتیب سوی. واکسین چې دی اول خو شي کوي، اول دنده دا ده چې دی انټیجن پنش انټیجن پیژندنه و زموږ د بدن سیستم تور کوي. یعنی زموږ د بدن معافیتي سیستم باندې دا کوم انټیجنونه یا جنبي مواد چې دی وګوري ور باندې پیژني. او بل چې دی مثال دا کوم معافیتي سیستم چې دی یا انټیبودیان چې دی هغه چې کې دې ته مجبور کوي تر څو د هغه میکروب د پاره یا د هغه انټیجن د پاره د انټیبودیان جوړ کړي او دغه په مقابل کې عکس العمل ښکاره کوي، د دوی سره مبارزه وکړي. او یو دی بل اساسي دنده چې سرته رسي هغوی معافیتي سیستم ته یا داش تر کوي، یا مثال د کوم انټیجن چې دی د هغو شکل په لاس ورکوي چې دوی دغه خصوصیات لري، داسې یو جوړښت لري، او د دغو د پاره باید تاسې یو داسې انټیبادي جوړ کړي چې هغه څه ورسره له منځه ولاړ سي. او واکسین چې دی لکه څنګه چې موږ وویل هغه مختلف ډولونه یې، ځینې چې دی هغه کمزور سوي لکه د شری ده، هغه د هغه کم د شری وایرس چې دی د هغه کمزور سوي برخه باندې چې کېږي، د کمزور سوي برخه څخه چې کېږي واکسین جوړیږي. ځینې به چې د هغه میکروبونو مړه سوي برخه خسل کېږي، لکه مثال د پولیو د دی د انفلونزا د دی، او ځینې به چې هغه د میسنجر ار ان اې چې موږ ول دار ان اې یو برخه ځینې خسل کېږي، خپل د میسنجر ار ان اې د پیغام رسول د اند سره ترسي. دوی چې به دې موږ وایو چې دا د میسنجر ار ان اې برخه ځینې اخلي چې بیا د دې په واسطه د مافیت سیستم ته لاښونه کوي چې داسې یو وایرس دی، دا رقم خصوصیات لري، دغه جوړښت دی، او دغه رقم پروټین پکې کار شوی دی. چې په هغه کې موږ د کووېډ 19 یا هم کرونا وایرس پکې کې یادولای شو. او د لومړي ځل لپاره چې وو دا د ایډوارډ جینر لخوا لومړنی واکسین جوړ شوی و، چې هغه دغه د چیچک نه جوړی کسان چې کم لیدل هغوی به ډېرې کسان له منځه تلل، خپل ژوند ته به دوام نه شوی ورکولی، او ځینې چې به ورڅخه وژغورل سول، یعنی دغه ناروغي څخه به ژوندي راوتله، هغوی چې به بیا به په هغه ناروغي ناخته کېدل. نو بیا دغه ایډوارډ جینر د دغه خبرې څخه په استفاده د میکروب ضعیفه دغه برخه واخیستله، او د هغه دپاره د لومړي ځل لپاره واکسین جوړ کړي. او دغه واکسین چې دی دا هم ځینې چې دی مثال موږ وایو د عمر تر پایه پورې د دوام کوي، یعنی ضرورت نشته چې هر پله واخیستل سي. او د کوم ماشومان چې د هغو ماشومان دپاره باید د دوی د کوچنیوالي څخه کوم واکسینونه چې ورته ټاکل سوي دي د وقایې په ډول تر څو هغه ناروغي باندې اختنه سي باید ورته ورکړل سي. ځینې ناروغي دي، ځینې وایرسونه چې د هغو په مقابل کې واکسینونه جوړ شوي دي، خو ځینې تر اوسه پورې هم کار پر جریان لري تر څو چې د دې په مقابل کې واکسین جوړ سي. ورپسې د واکسین بعد راځو سرطان ته. سرطان چې د تاسې ټولو به د دې نوم اوریدلې اوسئ چې څومره یو خطرناکه ناجوړي ده او ورڅخه څومره کسان له منځه ځي. سرطان موږ وایو چې څه ډول منځ راځي. دوی چې دی عموما حجرې چې دی هغه خپل په منظم ډول سره تکثر کوي، خو کله چې د دوی په تکثر کې بې نظمي راسي او دوی په داسې تکثر یې ډېر سي، چټک سي، چې حتی د کنټرول وړ ونه سي، دا هغه څخه سرطان رامنځته کېږي. سرطان چې دی هغه موږ وایو د وینې جریان او لمفاوي سیستم د بدن نورو برخو ته داخلي او حالت چې کوي حیاتي فعالیتونه مختل کوي. او که څه موږ ویلي و چې ټي حجرې چې دی هغه د سرطان حجرې چې دی له منځه وړي تر څو د هغه څخه تومور جوړ نه سي، خو ځینې وخت ټي حجرې هم نه سي کولای چې دوی شکي کنټرول کړي او له منځه یوسي، چې هغه د ډیرو د سرطان دونه پرمختللې شکل اخلي چې انسان د مړینې لامل کیږي. د اوس په اوس وختونو کې د ځینو سرطانونو د جراحي عملیاتو په واسطه، د ورانګو په واسطه، یا هم د کیموتراپی په واسطه د دوی علاج کیږي، چې هغه مثال لږ کم سرطانونه چې دي هغوی چې کوي ورته د جراحي عملیاتو له لارې دغه تومورونه ورته ایسته کوي. او سرطانونه چې دي خپل مختلف ډولونه لري او د مختلفو دلایلو له امله رامنځته کیږي. مثال خبرې د صحیح غذایي رژیم نه درلودل، یعنی صحیح تغذیه نه کول، همدارنګه د تنباکو د دې شانس استفاده چې د سږو سرطان رامنځته کوي. دغسې ډېر نور ډولونه دي چې هغه له امله سرطان رامنځته کېږي. د سرطان چې دی هغه دغه موږ وایي چې محیطي لاملونه هم کېدلی سي، د ژوند طرز هم کېدلی سي، جینیټیکي عوامل هم کېدلی سي چې جینیټیک له لارې انسان ته او د عمر زیاتوالی هم د سرطان کې شاملېدلی سي. کوم کسان چې سرطان لري په هغوی کې مختلف نشي والی هم لیدل کېږي. مثال په هغو کسانو کې د وزن په ناڅاپه ډول سره کمښت رامنځته کېږي، یعنې وزن یې یو دم کښته لږیږي. همدارنګه د ستړیا او دوامداره ستړیا احساس کوي. ورسره د بدن په ځینو برخو کې یو ډول تومورونه لیدل کېږي، غټي ډوله جوړښتونه لیدل کېږي. همدارنګه دغه کسان چې اوازې تغیر خوري او ورسره دوامداره ټوخی لري او د پوستکي رنګ یې هم یو ډول زخمونه او دا رقم جوړښتونه پر رامنځته کېږي او ډېر چې دی هغه د هضمي سیستم ستونزې ورته رامنځته کېږي. سرطان د مخنیوي لپاره باید موږ خپل صحي رژیم ولرو او همدارنګه منظم فزیکي فعالیتونه او ډېر نور کم چې دی هغه د سرطان د مخنیوي لپاره باید هغه موږ سرته ورسو. ورپسې راځو د انسان د بدن صحت او مسؤلیت. د دې لپاره چې موږ د ډېرو ناروغیو څخه په امان کې اوسو، موږ باید صحي خوراک ولرو، ښه خواړه وخورو. زموږ د بدن د فعالیت د سرته رسولو لپاره، مثال د حرکت کولو لپاره، خبرو کولو لپاره، د یو شي د زده کولو، یعنې د ټولو حیاتي فعالیتونو د سرته رسولو لپاره موږ ښه تغذیه ته ضرورت لرو. زموږ حجره چې کم انرژي زموږ لپاره تولیدوي، هغه د دغو مثال د کم خوراک چې موږ کوو د هغه څخه مشته برابروي. نو موږ ویلی سو چې دا هغه عمل په واسطه چې د حجرو داخل ته د موادو لاره کوي او د ګټې اخیستنې وړ ګرځي د تغذیه په نامه سره یادیږي. ښه تغذیه د انسان د صحت، روغتیا او د قوي اوسېدلو لپاره ډېر مهم دي. موږ همیش باید بشپړ غذا ولرو. بشپړ غذا کې څه شامل دي؟ قندونه دي، پروټینونه دي، شحمونه دي، ویټامینونه، منرالونه، دا ټول د دې په ډله کې شامل دي. چې په دې کې قندونه، پروټینونه او شحمونه چې دي هغه موږ وایو اصلي خواړه، اصلي توکي دي، او ویټامینونه، منرالونه او اوبه چې دي دوی په مرستندوی توکي راځي. نو که چیرې موږ اصلي خواړه او خرو مګر مرستندوی خوړه و نه اوسي چې هغه زموږ د بدن کې چی شي سي د استفادې وړ وګرځي، نو دا کم خوړه چې موږ اصلي اخلو هغه هم چی دي بې فائدې دي. نو د هغه د پاره موږ د منرالونو، ویټامینونو او اوبو ته په زیات اندازه ضرورت لرو چې همیشه باید خپل په غذایی رژیم کې ولرو. ورپسې راځو ویټامینونه وایو. په تیر لوستلو کې موږ تاسو پروټینونه، شحمونه او قندونه پیژنل، اوس راځو ویټامین پیژنو. ویټامین چې دی تقریبا 500 کاله مخکې کوم چې مسافرین و د یو ځای څخه بل ځای ته سفر کوي، نو مطلب ډېر اوږد سفر بیو چې د هغه په جریان کې به دغه کوم مسافرین چې و د دوی اوري به ویني کېدلې، په خوله کې به ټپونه یا هم هغه ډېرې موږ په عامې سله چې په خېدله خوله هغه رامنځته کېدله. نو بیا کله چې به دغه کسانو مثال لیمو، مالټه، کینو او رومی وخوړله، بیا به دغه اوري نه ویني کېدلې. مثال یا د دغو تکلیفو سره به نه مخامخ کېدل. وروسته څو کلونه وروسته دا معلوم شو چې دا د ویټامین سي د کموالی څخه، یعنی ویټامین چې دی په ډیره زیاته اندازه زموږ په غذایی رژیم کې مهم دی. چې کچیر مثال دغه ویټامینونه په ډیر اندازه کم سي، حتی کېدلی سي چې د انسان د مړینې لامل هم سي. او کم ویټامین سي کموالی چې دی هغه د سکروین ناجوړي په نامه سره یادیږي. ویټامینونه چې دی هغه په دوه ډول عمومي ویشل سوي دي، چې یو په اوبو کې منحل ویټامینونه دي، یو په شحمو کې منحل ویټامینونه دي. په اوبو کې منحل ویټامینونه په ډله کې چې دی ویټامین سي او ویټامین بي راځي، چې دوی عموما د وینې په پلازما کې منحل دي او اضافي توکي چې دي هغه د پښتورګو له لارې اتره کېږي. ویټامینونه چې دي غوی د انزایمونو سره وصلېږي او د تعامل چټکوالي کې مهم رول لري او دوی په بدن کې په زیاته اندازه نه ذخیره کېږي. او پاتې سو په شامو کې غوړو کې منحل ویټامینونه هغه چې دي لکه ویټامین ای، ویټامین ای، ویټامین دی او ویټامین کې، چې د دې موجودیت په بدن کې ډېر مهم دي. لکه ویټامین ای چې د کچیرې هغه په بدن کې کم سي د شبکوري یا هم د سترګو د په تیارو کې سم نه ویني، دا غنه جوړې سره انسان مخ کېږي او ویتامین دی چې د هغه زموږ د هډوکو غشونو لپاره ډیر ضروری دی، چې کچیر تر خپل اندازې ډیر کم سي هغه هم د ناروغتیا لامل کیږي، یعنی هډوک نرمیږي، او کچیر تر خپل اندازې ډیر زیات هم سي هغه چې د ورشتان تویدل، زړه بدوالی، د بندونو او هډوکو خوږ او د ان د نسناست لامل هم کیدلی سي. نو باید ویټامینونه چې دي دغه کم په غوړو کې منحل خپل په کافي اندازه سره واخیستل سي. دغه رقم موږ مختلف ویټامین ای، ډی، ای، کی، ار یو چې دي خپل ځان ته مهم دي او هر یو په مختلفو غذاتو کې وجود لري. ورپسې راځو اخرنی موضوع پر روغتیا او سلامتی باندې د الکولو درملو اغیز. په دا کوم درمل چې دی هغه په مختلفو ډولونو پیدا کیږي. مثال ځین درمل چې دی د درد ضد دي، د بکتریا ضد دي، د الرجي حساسیت ضد دي، د اعصابو لپاره ځینې موثر دي. دا کوم ډیر نور